په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي پر ایران د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه بندیزونو پلوینه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چین به د ایران د اتمی پروګرام په خاطر په دې هیواد د ملګرو ملتونو د تازه بندیزونو په وضع کېدو کې خپل رول ولوبوي. روسی چارواکي وایي چې د مسکو د میټرو په دوو سټیشنونو کې په چاودنو کې د وژل شویو شمېر 80 ته رسیدلی. په دغو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 35 تنه زخمیان دي. د امریکا جمهور رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر نیکولا سارکوزي سره ګوري. او د افینریوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په 2009 کال کې په هیڅ اروپایي هیواد کې د اعدام سزا نه ده عملي شوې.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس به هم د پاکستان او امریکا اړیکو په اړه یو تحلیل درواورو. د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی تیر اونۍ په واشنگتن کې امریکایي مقامات سره لیدنې کتنې درلودې. امریکایي مسؤلان وایي پاکستان حاضر دی چې د تروریزم ضد مبارزه کې لا نور ګامونه پورته کړي، خو اسلام آباد د کار لپاره قیمت یا بیه غواړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
په 2009 میلادي کال کې کله چې امریکا په افغانستان باندې د حمله لپاره تیارین و، واشنگتن د پاکستان د هغه محل واکمن پرویز مشرف ته دوه انتخابه مخې ته کړه چې آیا د تروریسم پر ضد له متحده ایالاتو سره درېږي او که د امریکا پر ضد. مشرف د تروریسم پر وړاندې له متحده ایالاتو سره د درېدو پریکړه وکړه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان چې د نړۍ دوهم ستر اسلامي هیواد بلل کیږي، د داخلي سختدریزو او معتدلو مشرانو ترمنځ د کشوګیر په میدان بدل شوی دی. زیاتره پاکستانیان نظر پښتون کوتوي دوی امریکا نه خوښوي او کاشکې له پاکستان څخه امریکا لري اوسي، او په عین حال کې بیا د دغه هیواد قبایلي خلکو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او افغان طالب مشرانو ته پناه هم ورکړې ده. ورسپانه وایي امریکا څنګه هیر کړی چې همدا پاکستانو چې په اتیام لسیزه کې اټومي وسلې جوړې او بیا دغه ټکنالوژي پر شمالي کوریا او ایران وپلورله. خلاص انګلیس ټایمز لیکي په دې وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د امریکا او پاکستان ترمنځ پوځي او استخباراتي همکاري پراخه شوې ده او اسلام آباد سی آی ای یا د امریکا مرکزي استخباراتو ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد پر خاوره د القاعده او طالبانو پر ضد د بي پیلوټه الوتکو حمله زیات کړي. پاکستان په دې وروستیو کې د طالبانو څو مشران ونیول او امریکایانو ته اجازه ورکړه چې له هغوی نه تحقیقات وکړي. د مقالې د لیکونکي په وینا د پاکستان دا همکاري وړیا نه ده، بلکې اسلام آباد ته د واشنگتن د پراخو اقتصادي او پوځي مرستو په بیه رامنځته شوې ده. په دې لړ کې پاکستانی هیئت 13 ونی له واشنگتن څخه کتنه وکړه او له امریکا څخه د لا نورو مرستو غوښتنه هم وړاندې کړه. د لاس انجلس ټایمز د راپور له مخې پاکستانی هیئت له ځانه سره د غوښتنو او مرستو 55 مخیزه لیست وړیو چې پکې له پوځي مرستو نیولې تر کلتوري تبادلې پورې غوښتنې شاملې وې. ورځپاڼه زیاتوي کله چې د پاکستانی هیئت له غړي څخه په واشنگتن کې پوښتنه وشوه چې آیا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې د طالبانو پټ ځایونه او مرکزونه له منځه یوسئ، نو دغه پاکستانی مسؤل په ځواب کې وویل هو، خو موږ د دې لپاره قیمت یا بیه غواړو. دغه پاکستانی چارواکي ویلي زمونږ اندېښنه ویره دا ده چې موږ د طالبانو سره جګړه کې داخليږو او امریکا به بیا له سیمې خپېس پکې کړي او پاکستان به په جنگ کې یوازې پاتې شي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی د کانګرس له غړو سره زیاته کتنې درلودې. د امریکایي مقاماتو په وینا جنرال کیانی ویلي که امریکا له پاکستان سره عصري پوځي مرستې وکړي او په خاص ډول هلیکوپترونه ورکړي، نو دغه هیواد به له تروریزم سره په جګړه کې لا زیات ګامونه واخلي. پاکستانی هیئت د غوښتنو په خپل لیست کې یو بل شی هم زیات کړی او هغه د امریکا په مرسته د پاکستان د ملکی اټومي انرژي د پروګرام په جوړولو کې د هغې ډول مرستې پیشنهاد دی چې واشنگتن دا محل له نوې ډیلی سره کوي. ورسمانه په آخر کې لیکي امریکا زیاته هڅه کوي چې پاکستان په دې قانع کړي چې دغه هیواد ثبات د متحده ایالاتو د امنیت لپاره مهم دی، خو پاکستان بیا امریکایانو ته وایي چې دغه هیواد له خپل لوري د القاعده او طالبانو د ماتولو لپاره ژمنه کړې ده.
د پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اړیکو په اړه یو تحلیلي مطلب و. که څه هم د مسکو د میټرو په دوو سټیشنونو کې د پرونیو چاودنو مسؤول دی چې د چارواکو په وینا دو ښځینه حمله کوونکو ترسره کړې چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د دې هیواد یو امنیتي لوړ رتبه چارواکي ویلي چې ښایي د شمالي قفقاز سخت دریځې ډلې د دې حملې تر شا لاس ولري. په مسکو کې د پرونیو چاودنو وروستی حال د فرشته جلال زئی په راپور کې
په روسیه کې د ورستیو چاودنو په اړه تازه رپورټونه وایي چې سره له دې چې تر اوسه هیڅ ویډلې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستی، خو د کافکاز سنټر ډاټ کام په نوم یوه ویب سایټ چې چچنیایي بیلتون غوښتونکي خپلې خبر پاڼې ورباندې خپروي، په یوه اعلامیه کې د مسکو امنیتي ادارې د دې چاودنو شاته په لاس لرلو تورنې کړي دي. په دې ویب سایټ په خبره سوي مطلب کې راغلي چې په روسیه کې ورځ په ورځ د ولادیمیر پوتین په وړاندې مخالفت زیاتېږي، خو په روسیه کې امنیتي چارواکو ویلي چې په شمالي کافکاز کې وسلوالې ډلې شایي په مسکو کې د دې حملو شاته لاس ولري. د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف د روسیې له جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف سره په تلویزیوني ناسته کې پرون وویل چې دا ارزیابي په سیمه کې د موندل سویو اجسادو له مخې کړې ده. دوی زموږ ابتدایي تیوري دا وایي چې دا تروریستي حمله په شمالي قفقاز کې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. زموږ اساسي نظریه همدا ده. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې په ټول هیواد کې د ټولو ترانسپورتي لارو امنیت ونیسي. جمهور رئیس همداراز ویلي چې د تروریزم په ضد دې جګړې ته به تر پایه ادامه ورکوي. دا وایي موږ متحد یو چې په خپل هیواد کې به د تروریزم د ځپلو لپاره مبارزه جاري ساتو. موږ به تر پایه د تروریستانو په ضد جګړې ته ادامه ورکوو. موږ به په دې کار کې هیڅ درنګ ونه کړو. په عین وخت کې نړیوالې ټولنې د مسکو چاودنې په شدت غندلې دي. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د دې ډول وحشیانه تروریستي اعمالو په ضد مبارزه کې د امریکا ولس له روسانو سره ولاړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فلیپ کرولی وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال هغه ته د خپلې خواشینې مراتب وړاندې کړل.
Our thoughts and prayers are with the victims of this morning's bombings in Moscow.
دوی اوس په مسکو کې د چاودنو له قربانیانو د هغوی له کورنۍ او د روسي له خلکو سره په دې هم کې ځان شریک کړو او دعا ورته کوو. پر بېګناه خلکو دا ظالمانه حمله یو ور بیا د دې څرګندونه کوي چې تروریزم هر چیرته د سولې دوست خلکو دشمن دی او باید کلک ځواب ورکړ شي. د اروپای کمیسون رئیس هم ورته پیغام ورکړی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن له نړیوال تروریزم سره په مبارزه کې له روسیې سره د همکارۍ ژغ کړی. د ویلي چې پر بېګناه خلکو دا ډول حمله هیڅ ډول نشي توجیه کېدای.
د موسکو په مترو کې د پرونیو چاودنو په اړه راپور په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه دی پاتې، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دی. لومړی د سپورت پروګرام واوري، ورپسې هم د ښځو.
The lobo le maidana
beautifully hit was in the air but no chance
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د خپل همکارانو سره د ازادي رادیو د سپورتي پروګرام اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په ویسټ انډیز کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده او افغان کرکټ ټیم په دغو سیالیو کې د ګډون او بریالیتوب لپاره په تیاریو بوخت ده او په دې لړ کې 13 اونۍ د پاکستان په لاهور ښار کې تمرینات هم ترسره کړي دي. په کندوز ولایت کې د شمال او جنوب د فوټبال یو شمېر ټیمونو په خپلو کې سیالۍ کړي او مسؤلان وایي هدف ترینه د افغانستان د مختلفو سیمو د ځوانانو ترمنځ د ملي یووالي د جذبې پیاوړه کول دي. او له دې مهم خبرو چې په اروپا کې 13 اونۍ د فوټبال کوم لویو ټیمونو له یو بل سره مسابقې کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویسټ انډیز کې د شلو اورونو د لوبو نړیوال جام ته د چمتووالي په لړ کې د پاکستان په لاهور ښار کې خپل تمرینات پای ته ورسول او ټاکل شوی چې څه د پاسه یو اونۍ وروسته کویت او بیا وروسته اماراتو ته لاړ شي. د کابل د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی ازادي رډو ته ویل چې افغان کرکټ ټیم به په کویت کې له لسو هیوادونو سره په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. دا چې دا کومې سیالۍ دي او د دغو مسابقو هدف څه دی، ښاغلي فضلی ویل
روان کال او بل دا آی سی سی هغه ورلد کپ چې دی خو تاسو چې هغه په ویشتنډیز کې دی، یعنې د ویشتنډیز نه مخکې به دوی دغه د آی سی سی ټرافي یعنې د شرکت لپاره چې کوم کوالیفایر راوند دی دا به دوی لوبوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په ویسټنډیز کې د شلو اوورونو نړیوال جام ته تقریبا همهغه لوبغاړي شامل وي چې په اماراتو کې د غوراوي په مسابقو کې اتلولي ترلاسه کړې وه. د ټیم د انتخاب او دا چې کامیابی ته څومره هیلې دي د کابل د کرکټ بورډ مشر وایي
د دې لپاره هغه لوبغاړي چې دوی تیز لوبه کولای شي دا د لپاره ضرورت دی. زموږ سره چې هغه خپل کمی هغه هم په کار اچولي دي وګورو چې د افغانانو دعاو ته به بیا هم منتظر شي خدای پاک د افغانستان ملي ټیم ته یو بریا په نصیب کړي. زموږ لوبغاړي ټاکل شوي دي، هغه ټیم دی چې په دوبۍ کې لوبه کړې هغه څوارلس کسیز ټیم دی، صرف یو نفر نوی پکې داخل شوی دی، اجی نصرت په نامه باندې چې د بدخشان ولایت څخه دی، هغه د شفیکولا شفق وردی باندې په ټیم کې راغلی. نور هغه څوارلس لوبغاړي دي خو زه چې کوم ټیم ته ګورم او دغه سرغښت ملکونو سره چې زموږ مې چې واکیان درې څلور لوبغاړي د دغه توانایي نه لري چې د هغه دغه سره باید داسې لوبغاړي موږ په دې ټیم کې اچولي وای چې واکیان هغه څه کړي وای. خو بیا هم دغه ټیم چې په اماراتو کې ولوبې دی او د دې نه مخکې په سرنکا کې کومې لوبې وکړې د دې کافي تجربه په لاس کې راوړې ده او په پوره تمریناتو کې دی.
د مای میاشت په سر کې به په ویسټ انډیز کې د افغانستان په شمول د کرکټ د نړۍ مخور ټیمونه د شلو اوورونو په سیالیو کې د یو بل په وړاندې مقابله وکړي. تیره شنبه په قندوز ولایت کې د افغانستان د یو شمیر شمالي او جنوبي ولایتونو د فوټبال ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړې. دا چې دا مسابقه د کوم جام په لړ کې ترسره شوې، هدف یې څه و او کوم ولایت لومړی مقام ترلاسه کړ، لسیمنه د نور محمد سهیم په ریپورت کې اورو.
د فوټبال هغه درې ورځنۍ لوبې چې د کندوز د پخوانی خاروال مرحوم عبدالواحد عزیز د جام په نامه د کندوز خاروالۍ په چمن کې د کندوز د شاهین او معارف د کندهار د اتحاد او د هلمند د پولیسو د فوټبال ټیمونو ترمنځ د دور په سیستم جوړې شوې وې شنبه مازیګر پای ته ورسېدې. د معلوماتو له مخې د دغې لوبې د وروستۍ ورځې نندارې ته کندوز والي انجینیر محمد عمر او ځینې نور ولایتي چارواکي هم ورغلي وو. کندوز والي د لوبو په پای کې د یوې لنډې وینا په ترڅ کې د دغسې لوبو او سیالیو کول د بېلابېلو ولایتونو ترمنځ د تفاهم او یووالي د ټینګښت او د سولې د پیغامونو د تبادلې نښه وبلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یاسین محمدی د دې سیالیو هدف د شمال او جنوب ورزشکارانو ترمنځ د ملي یووالي ټینګښت او د نوي کال هرکلی وباله. د ښاغلي محمدی په وینا په دغو درې ورځنیو لوبو کې د کندوز د شاهین فوټبال ټیم وکولای شول چې درې د یو په وړاندې د هلمند د پولیسو ټیم، دوه د صفر په وړاندې د کندهار د اتحاد ټیم او دوه د صفر په وړاندې د کندوز د معارف ټیم ته ماتې ورکړي او د نه امتیازونو او وو ګولونو په ورکولو سره د تورنمنت اتلولي